ستړي مشه وخت د سهار 9 بجې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 کال د اگست میاشتې 12 نیټه ده. له همدې شیبې زموږ د نن ورځې 9 ساعته خپرونې پیل شوې. په دې سهارنیو خپرونو کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. په خپرونه سلام پښتونخوا کې په روانو چارو راپورونه، شننې او تبصرې د تلرو پیل به له خبرونو وکړو. په بلوچستان کې 14 کې شپږ کسان مړه او ژوبل شوي دي. پاکستان د افغان زده کوونکو لپاره په روان کال کې تعلیمي بورسونه وځنډول او په یونان کې د پناه غوښتونکو پر ضد پولیسو تشدد کړی. پورا خبرونه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوالمنډي سیمه کې په یوه 14 کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او د یوه پولیس په شمول شپږ کسان ژوبل شوی دي. د پولیسو چارواکي وایي چاودیدونکي مواد د ګوالمنډۍ په سلو لارې کې ځای پر ځای شوي. کله چې پولیسو معاینه کوله 14 وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي هم پېښه تایید کړه او د تلفاتو په اړه یې وویل چې یو پولیس سرتیری وژل شوی او په شپږو ژوبلو کې هم یو د پولیسو سرتیری او 15 کسان دي چې دوه پکې ماشومان دي. بلخوا پرون د پشین په کلي دینارزي کې د 3 تنو خراب شوي مړي موندل شوي دي. د لیویس چارواکي وایي چې 3 وړه کسان 4 ورځې وړاندې وژل شوي او مړی په سیمه کې غورځول شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغان زده کوونکو لپاره تعلیمي بورسونه ودرول شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او امنیتي حالاتو له کبله د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي سکالرشپونو یا بورسونو پروسه د 2015-16 تعلیمي کال لپاره وځنډوي. د خبر پاڼې له مخې دا پروسه به تر نامعلومه وخته پورې ځنډېدلې وي او د نورو معلوماتو لپاره دې په کابل کې د پاکستان د سفارتخانې ویب پاڼه تعقیب کړی شي. په کابل کې د وروستیو امنیتي پیښو نه پس د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سرګندونو چې پر پاکستان سختې نیوکې پکې شوې په پاکستان کې حساسیتونه راپارولې دي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبه په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی پرون د یو شمېر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ویلي په راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پریکړې او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه څه نه دي ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د سه شنبه په ورځ ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وشي. د نړیوالې ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن لا هم یو ګواښ ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه وړلو کې به نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاکه شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوی دی. د خیبر پختونخوا د سلورو لوی پوهنتونونو مشرانو او استادانو پرون مشال لډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له یو اړخیز زه بدلونونو سره یونیورسټي سیاسي کوي. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي مشال لډیو ته داسې ویل
سلور دیش کا لوشی نہ پنجا دیش پر یونیورسٹی کے استاد او ما پر یونیورسٹو کے دانا مداخلت پر جون کی چتری دے نہیں بلکہ زدا ایمانداری خبر کوم او دام پی ٹی آئی حکومت تا ریکویسٹ کو چمنگ راو غواڑا عمران خان سے بد قسمت ہے پر تقریروں کی ہوئی واسطہ چانسلران بسمو.
د پښتونخوا د پوهنتونونو یو شمیر مشران له مشال اډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کوي چې د تحریک انصاف ګوند غړي او حکومت د دوی کردار وژنه کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد حاتف د پوهنتونونو مشرانو تورونه رد کړل او مشال اډیو ته ویل چې دوی به ارومرو ټول یونیورسټي غیر سیاسي کوي. تاسو له مشال اډیو خبرونه اورئ. د یونان د کاوس جزیرې پولیسو پرون وروسته لاغې چې خاروال خبرداري ورکړ چې د پناه غوښتونکو نندري په خونړي وضعیت بدلېده شي. پر پناه غوښتونکو د لکړو گزارونه وکړل او د اوروژنې گیسونه پر استعمال کړل. پناه غوښتونکي چې زیاته برخه یې افغانان او سوریایان دي، تر اونیو پورې د سرکونو بهر په غاړه له اوسېدو وروسته په کاوس کې د فوټبال په یو لوبغالي کې ځای پر ځای کېدل. کله چې یو نیم زر کډوالو په یو وخت د لوبغالي په دروازه د رجسټریشن د پروسې لپاره د ننوتلو هڅه وکړه، نو پولیسو د جګړې او ټیل ماټیل د ختمولو په موخه پرې تشدد وکړ. د کاوس ګورنر وایي سناسه 2000 غیر قانوني پناه غوښتونکي د ترکیې په ساحل کې په پرتی دغې وړې جزیره کې چې آبادی 1500 ده بند پاتې دي. ازبکستان وایي که د دې هیواد اتباع په ترهګرۍ، نژادي توپیر پالنې، نسلي یا مذهبي کرکې او یا هم د سولې او ثبات پر ضد په کوم بل جرم کې ښکېل وموندل شول، نو ښایي خپل شهریت به د لاسه ورکړي. حکومتي رسنیو پرون د ازبکستان د تابعیت په قانون کې د ترامیمو مسوده وروسته لاغې خپره کړه چې دا د ولسمشر اسلام کریموف لخوا لاسلیک شوه. دغه لایحه د جولای په 9 نیټه د پارلمان لخوا تصویب او د مشرانو جرګې لخوا د اګست په 6 نیټه منظوره شوه. داسې ګمان کیږي چې په سلګونو ازبکان په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او نورو افراطي ډلو سره یو ځای په جنګ کې برخه اخلي. په سوریه کې فعالین وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه 22 اشوري عیسویان خوشي کړي چې د روان کال د فبروري میاشتې راهیسې د دوی په ولکه کې وو. خوشي شوي کسان د هغو 200 اشوري عیسویانو له جملې څخه دي چې داعش ډلې په شمال ختیځ ایالت حساکیا کې د لږکیو د 10 نه د زیاتو کلیو د نیولو پر مهال نیولي وو. په برتانیا کې میشته د بشري حقونو یو سنگوي یاد کسان د قبایلي مشرانو په منځګړی توپ خوشی شوی دی. داعش په 13 مارچ کې هم 19 تنه بندیان خوشی کړو.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر. په روانه خبرونه کې و باورې چې په بلوچستان کې 14 شوي ده او 3 خراب شوي مړي هم موندل شوي دي. دا به هم په یو راپور کې وره چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سبا اسلام آباد ته سفر لري. د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو مشران وایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي.
موږ پختونخوا کې چې کوم حکومت دی او د هغې چې کوم بیوروکراټ دی، هغوی پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري. په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي، هغه ټول خودمختاره وي.
د باړې سپا قبایل وایي حکومت پرې درنه جرمانه ایښي چې دوی د ورکولو توان نه لري.
جرمانه ناجایزه ده، لکه او دغه هیڅ جواز نشته. ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو، کورونا راوتی یو، ځکه چې کورونا وران شوی دی، دکانونه شر شوی دی، په کار چې حکومت کوم ته ورکی، لکه حکومت الټا دی مونږ نه جرمانه اخر.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. او د خوست خلک وایي په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ارومرو ولیکل شي.
نو موږ په افغان دولت دا غږ کوو چې که چیرې په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نشي، نو موږ یې نه غواړو دا تذکرې.
نو راپورونه هم لرو، سندرې هم شته، راسره اوسه. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوالمنډۍ سیمه کې 14 شوې ده او ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل دي. همدارنګه دغلته په بلوچستان ایالت کې خراب شوي مړي هم موندل شوي ده. دواړو موضوعاتو تفصیل په کوټه کې د خپل همکار خدای نور ناصر نخلو. خدای نور ناصر، تازه راپورونه څه وایي چې پرون په 14 کې څو کسان مړه او ژوبل دي؟
مننه عامر صاحب. لکه تاسو چې ویل هماغه څه ده، پرون مازدیګر د پاکستان وخت څه کم 9 باندې د کوټې د یو ګڼه ګوڼه سیمه ده، ګوالمنډۍ څلور لاره، او همهلته یوه 14 وسوه چې د پولیسو په خبره په پکې تر اوسه پورې یو پولیس سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي چې په هغوی کې هم یو پولیس سرتیری او دوه ماشومان هم پکې شامل دي. په دې ټپیانو کې د سیول روغتون ډاکټران وایي چې د یوه حالت د اندېښنې وړ دی او هغه لا هم تر درملنې لاندې دی، خو پاتې نور ټپیان چې دي هغه وایي چې د هغوی صحي وضع ښه ده، حالت په خطر کې نه دی.
د دې برید پړه چا قبول کړی ده؟ خدای نور
شین په کلی دینارځي
کدی خبره ته اشاره وکړه چې د دې برید پړه چا قبول کړی کنه، او کده مندل شو خراب مړو پړه اوریدونکو ته معلومات ورک.
بله بله، امر صاحب تر اوسه پورې د پرنی د ګوالمنډي څلور لارې د چاودنې مسولیت کومه ډلې قبول کړی نه دی. البته پولیس او امنیتي چارواکي داسې وایي چې د دې تر شا به لکه مخکې چې هم په ورته پیښو کې د بلوڅو بلتن غوښتونکو وسله والو ډلو لاس و، امنیتي چارواکي او پولیس ادعا کوي چې کېدلی شي د دې تر شا به هم د دوی لاس وي، خو تر اوسه پورې یې چا مسؤلیت قبول کړی نه دی. بلې خوا ته لکه ما چې وویل چې پرون په د پشین په کلي دینارځه کې درې خراب شوي مړي د سیمې لیوزو په لاس ورغلي وه. لیوزو پرون مشال راډیو ته وویل چې دا درې واړه وژل شوي کسان چې پېژندګلوي لا هم شوی نه ده، څلور یا پنځه ورځې وړاندې وژل شوي او د هغوی مړي همدلته په سیمه کې غورځول شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی پېژندګلوي هم شوی نه ده او نه یې هم دا علت څرګند شوی دی چې دا درې واړه کسان چا او په کوم تور وژلي دي، او نه یې هم پېژندګلوي شوی ده او نه هم د دې پرنۍ د ګوالمنډۍ څلوردارې د چاودنې مسؤلیت څخه قبول کړی دی. له دې سره یو بل مړی د بلوچ میشتې تربت سیمه کې پرون چارواکو ته په لاس ورغلی و چې هغه وایي چې له شلو تر دوه ویشتو پورې د دې ځوان یو ځوان دی، د هغه عمر دی، د هغه هم تر اوسه پورې پېژندګلوي شوی ده. پرون څلور خراب شوي مړي وو چې درې له پشین څخه او یو هم په تربت کې، او دغسې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټکان شوی وو. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم چا قبول کړی نه.
مشال راډیو خبریال خدای نور ناصرو په کوټه کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف سبا اسلام آباد ته سفر لري. د دې خبر تفصیل اخلو د خپل همکار رابیا اکرم خان چې همدا شیبه له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. رابیا سهار په خیر. تاسو
هم سهار په خیر
دی نو اوریدونکو سره کده معلومات شریک کړي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سبا د یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته راځي، د دې مصروفیتونه سوي سفر د سور ورځو لپاره د سم معلومات لري.
بالکل، د ایران د خارجه چارو وزیر به چې د هغه سبا د زیارت په ورځ د پاکستان په یو رسنی دوره وي. د خارجه چارو دفتر خبر پانه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جاوید ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امور مشیر سرتاج حمید سره په دواړو اړخیزو خبرې کوي، او د دې نه علاوه نوموړي به د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. د ایران د خارجه چارو وزیر به پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه هم بریفینګ ورکوي. په کم چې 14 جولای په ویانا کې اتفاق شوی و. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پانه وایي چې دواړه ملکونه په دې یو رسنۍ دوره کې دواړه خیس تعلقات او د خپل منځي دلچسپۍ علاقائي او نړیوال امور په اړه به هم خبرې اترې کوي، او په دې اړه به هم خبرې اترې کوي چې خپل کم تعلقات خپل منځي هغه به نور هم څنګه مضبوطيږي. د دې نه علاوه د ایران د خارجه چارو وزیر چې کوم دی تاسو یاد دي هغه د روان کال په اپریل میاشت کې هم هغه راغلی و، خو هغه دوه ورځنۍ دوره وه، او په دغه دوره کې هم د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امورو خبرې اترې پاکستاني چارواکو سره کړې وې.
ډېره زیاته مننه د مشال راډیو خبریال رابیا اکرم خان وه په اسلام آباد کې. د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي سو نړۍ له دې وایروسا پاک اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې لیدل کیږي. د دې سازمان د رپورټ نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کړ.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس لامل په کوچنیانو کې د ګزرن لښته لږه شپږ نوي پیښې ثبتوي دي. د سازمان پر نوویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د ګزرن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروسه پاک اعلان سي. د نړیوالې ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزرن لا هم واش کرنل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په لمنځه تللو نړۍ له یوې خطرناکې ناروغۍ پاک سي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د ګزرن څلور دېرش تازه پیښې ثبت شوې دي چې اته ویشت په پاکستان او شپږ په افغانستان کې وي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤول اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حد ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د ګزر مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزرن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاک اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو، خو تیر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. اولیور روزنباور ویلي په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت د خرابوالي له امله د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه ښه نسي چلېدلی او پر کارکوونکو یې حملې کیږي د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوبه لرې ده. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په نړۍ کې د پولیو ویروس لمنځه ولاړ شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به لږ تر لږه 50 میلیارد ډالر وسپموي، خو که چیرې دا مبارزه ناکامه سي په راتلونکو یو لسیزه کې به د مثبتو پیښو شمیر 200 ته لوړ شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فرا کې د پولیو څلور تازه پیښې لیدل شوې دي. د فرا د عامه روغتیا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې په هغو سیمو کې سبسوي چې امنیت خراب دی او روغتیايي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته د کډوالو تګ راتک زیات دی د پولیو یو شمېر پیښې لیدل شوې دي.
فرشته جلال زیوه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو مشران او استادان وای صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسټي سیاسي کوي. دوی له مشال اډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې د تحریک انصاف ګوند غړي حکومت د دوی کردار وژنه کوي، خو د خیبر پښتونخوا یو حکومتي وزیر د پوهنتونونو د مشرانو تورونه رد کړل. زموږ همکار په امیر ساحل په دې موضوع یو فیچر راپور جوړ کړ چې تاسو په متره ګرځو.
د خیبر پختونخوا پوهنتونونو مشران وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې ائتلافي حکومت پر دوی فشار راوړي او د یونیورسيټیو په چارو کې مداخلت کوي. د صوبې د څلور لوی پوهنتونونو مشران او استادانو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان واخله تر د صوبایي حکومت غړو پورې کسان د پوهنتونونو د مشرانو یا وایس چانسلرانو کردار وژنه کوي او پر دوی بے بنسټه او غیر حقیقي تورونه پورې کوي. د مردان خان عبدالولی خان پونتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي او د کوارت پونتون پخوانی مشر او په پیښور پونتون کې د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وای دوی لسیزو راهیسې د پاکستان په پونتونونو کې د استادانو په توګه کار کوي، خو د یونیورسيټي په چارو کې دومره سیاسي مداخلت هیڅ کله نه لیدل لکه وسې چې د پښتونخوا حکومت کوي. د ولی خان پونتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي وای د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي مراد سعید د پونتون بریلیک یا ډیګری امتحان په معاملې د پېښور پونتون پر مشر ډاکټر رسول جان فشار راوړي.
دا ډیګری والا کیس دی نو کدا انویسټیګیټ شي نو پته به ولګي چې ډیګری شته او که نشته. نو چې ډیګری نشته نو آسان ده ته سلا ولې ور او دا نورې خو باندې دي چې مارل کرپشن دی دي تا پیسې والی دي پیسې پرو کنه سړی پانسي کې کنه او هغه په پروسیجر
د خیبر پښتونخوا یو پونتون مشر د نوم نه خودو په شرط وایي دا د پونتون واک او اختیار دی چې د امتحان او ډیګری په معاملې کې پریکړه وکړي ځکه چې په پونتون کې د امتحانونو کنټرولر وي او یو نظام پکې موجود وي. د ولی خان پونتون پوهاند احسان علي وایي صوبایي حکومت د سوات پونتون مشر ډاکټر محمد جان زیب خان هم ځوروي.
سوات وایي چانسلر صاحب دی هغه پسې د شپږو میاشتو نه لګیا دي وایي چې تا برتی کړې ده تا غلط کړې ده هغه وایي چې ما خو یونیورسټیټ روانه کړې ده خو هغې قانون دی تا مال را کړی دی یو کنټریکټ کې عارضي برتی ده یو کال دپاره هغه یونیورسټی وایي چانسلر ته حکومت اختیار وکړي چې کله ته کلاس شروع کړې نو یو کال دپاره به عارضي خلک اخلي که پوسټ وي نو پوسټ به هم کریئټ کړي به عارضي وي.
مشال راډیو په بیا بیا د رابطو پر هڅو سربیره د پېښور او سوات پوهنتون له مشرانو سره په خبرو ونه توانېده. د پېښور پوهنتون د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهنتونونو مشرانو ترمنځ سنۍ لانجه د واک چګړه ده. دی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت غنی چې په هنتونونو د دوی تر واک لاندې ادارې دي.
موږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت ته او دا غي چې کوم بیوروکرات دي هغه پونتونونه د حکومت یو اداره شماري په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چالتا پونتونونه وي هغه ټول خود مختار وي. خود مختار دا مطلب نه وي چې حکومت هغه نه تپوس نشي کولای. خود مختار دا مطلب وي چې حکومت دا درته نشي ویلی چې را دا فلانه بابو چې دی دا دلته نه اوچت کا هغه ترانسفر کا نو یا خدا سي کې دی شي چې د ټولو دنیا په غلطه ده پښتونخوا حکومت په سمه ده او یا دا کې دی شي چې لکه د ټولو دنیا په سمه مونږه په چل نه پیګو.
د ولی خان پونتون ډاکټر احسان علي وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په عام محضر کې ویلي چې د پښتونخوا یونیورسيټي وایس چانسلران به سم کړي. ډاکټر ناصر جمال خټک وایي سمه ده دوی دې سم کړي دوی به یقینا کاګوي خو د دوی د کګوالی معیار به څنګه او څوک ټاکي. ډاکټر خټک زیاتوي د پاکستان ته یوازې د خدمت لپاره ستون شوی.
پاکستان تر اتک نه مخکې بهر ملک کې ما سبق خېلو نو زه قدم تر اغلې مزدوري لپاره راغلی مې چې راځي ما وطن نه زه پخپل پلار نه کډیره کې خخېدل غواړم زه د خاورې خدمت کول غواړم خو د کګوالی فیصله به څوک کوي او په کم معیارونو باندې به موږ دا کوو.
خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد عاطف د حکومت او تحریک انصاف په استازیتوب دارت کړه چې ګواکې دوی د پوهنتون خپلواکۍ آزادۍ کې لاسوهنه کوي.
تحریک انصاف ټول چې څونه ډیپارټمنټ دي چې کم پولیټیسایز وغه ډیټ پولیټیسایز کړل هم دا سه به یونیورسيټانو سره هم کیږي دا غي نمون اټانومي دا غي کی څه کوته وو کو تاسو په دې ټوله صبح کې تاسو کې چې په کومه طریقه باندې دا یونیورسيټانه پولیټیسایز شوی دي تاسو دا چانم تاسو کې چې نو کرے چاته ملاو شوی دي دا کفرت کا په مریټ باندې ورتي شو نو په کار سي تحریک انصاف هم پکې څوک شوی وي د نور پاتوم شوی وي د نتی حکومت کې نمبر 1 بل نمبر 2 دا دی وی چیرې اډیټ نکیږي یا چې په کوم ځای کې سرکاري پیسې استعمالیږي دا غیب اډیټ خامخا کی.
حالت د پښتونخوا یو بل پونتون مشر وویل د حکومت او یونیورسيټي مشرانو ترمنځ لانجه پر تعلیم او زده کوونکو اغیز لري نو باید حکومت د لوړو زده کړو ادارې او د پونتونونو مشرانو سره کینی او بیلې ویلې هزي ځای کول او دا ټوله مسأله هوار کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجره په یونی ما بجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسی سپا قبایلو د وی جرګې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې پر دوی لګول شوی جرمانې دې معاف کړي. د قبایلو ویل چې حکومت پر 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه لګولې ده. یاد قبایل وایي د حکومت تاسیسات د سپا قبیلې پر ځمکه باندې حکومت وایي دا چې سپا قبیلې د وسلوالو ډلو سره ریښې درلودلې نو ځکه باید دغه جرمانه حکومت ته وسپاري. نور تفصیل د فرهاد شینوارینه.
د پیښور په حیات آباد باغناران کې د خیبر ایجنسی د باډې سپاه کې بلې په یو جرګه کې پریکړه وشوه چې په دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا کومه جرمانه لګول شوې هغه به نه پریکوي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه جرمانه دې ورته معاف کړل شي او د دوی بې کوره شوو خلکو ته دې هم خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي. په دې هکله د یاد جرګې یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل،
جرمانه ناجایزه ده، لکه د دغه هیڅ جواز نشته، ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو، کورونا راوتی یو، ځکه چې کورونا وران شوی دي، دکانونه شړ شوی دي، په کار چې حکومت قوم ته ورکی، لکه حکومت الټا د مونږ جرمانه اخري نو، یو خو آی ډی پیز نه جرمانه سره دنیا په قانون کې نشته. دویم دی چې اف سی آر هم نه و، د پولیټیکل انتظامیه هیڅ رټ نه و په علاقه کې، ځکه آرمی لا هغه مجبور شو چې آرمی راغوښتل او چې آرمی کې میلا کړل شي. هلته نه اجتماعي قوانین وي او نه د اف سی آر قانون وي، هلته د آرمی خپله طریقه کار وي. لهذا قوم دغه خبره ته په هیڅ طریقه نه دی تیار چې دا جرمانه ومني. مونږ انتظامیه ته هم ویلي دي 2.5 کروڑ روپیه جرمانه لګولې ده. مونږ خو ټول نه اهم غوښتنه دا ده چې څنګه د نورو قومونو شیډول اعلان شول او دغه واپسي روانه ده، چې دغه رنګ د سپاه قوم واپسي موشي او د واپسي سره سره بړم کلو شي.
او د سپاه قبیلی یو بل مشر حاجی نصیب پردي زیاته کړه،
ودا سے کسون دی چے غوسرا دی دی واپسے دی ٹکٹ پیسے نشتا دی وی گئی دی اڑو پیسے وستا نشتا دبے 12 کروڑ روپے حکومت لکم جو نویر کی الان کی قوم سے پے اگا قوم دی چے حکومت سے دوم رام در دی دی چے دی حکومت ٹول رہائی شو نا زو نا چکم دی تو سلو نا دی چ شے دی اس پتو نا دی دے سے پے پھور کی دی مو دا غورو چے جرمانہ دا میرا بنی حکومت مو گئی شی ودا قوم دا بے عزت طریقے سرا واپس کرائی شی.
یاد دی وچ پ دی ورستو کی باڑا د وسلوالو نا پاکا کڑے شوی دا او زنی بے کور شوی کې بلی ورته ستنې شوی دی. خو پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه کې بلی ته ویلی دی چې زیاتره مهم وسلوال د تاسو کې بلی سره تړاو لري او چې دلته په باډه کې د جګړو په وخت امنیتی ځواکونو ته کوم تاوانونه اړولی دی هغه به سپاه کې بلی لنډوي او د هغې نه پس به بې کوره شوی خلک خپلو کورونو ته لیږلی شي. خو سپاه کې بلی وایي چې دوی په خپله ځپل شوي او دا جرمانه نشي لنډول. د جرګې غړو زیاته کړه چې دوی ته پولیټیکل چارواکو د سپاه قبیلې سره تړاو لرونکو مطلوبو وسلوالو یو فهرست حواله کړی دی چې کو دوی په خپل خوخه ځانونه حواله کړي نو دوی سره به نرمي کولی شي. او موږ هڅه کوو چې زیات نه زیات مطلوب وسلوال ورته حواله کړو او یوازې په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو سره مرسته کولی شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپانی د خبرونې په دې برخه کې ستاره یونس ته وکښ.
راجا چې دل دې کم دسته ګو په پیالو کې شراب تمنې نوی پجام
ستاره یونس په آواز مو سندره اوریده. پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوالمنډي سیمه کې په یوه چاودنه کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او د یوه پولیس په شمول شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. بلخوا پرون د پشین په کلي دینارزی کې د دریو تنو خراب شوي مړي موندل شوي دي. یو بل مړی هم په بلوچستان کې په یو بل سیمه کې موندل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سبا ته د یو پلاوی په مشرۍ کې اسلام آباد ته ځي او د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملاتو، انرژي او نورو موضوعاتو باندې خبرې کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او امنیتي حالاتو له وجې په 2015-16 تعلیمي کال کې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي بورسونو پروسه ځنډوي. دوی وایي دا پروسه به تر نامعلومې نیټې پورې ځنډیدلې وي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. دار خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه څه نه دي ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزن لا هم پکې یو ګواښ ګڼل کیږي. په دوی هیله څرګندوي چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه تللو به نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاکه شي. د خیبر پختونخوا د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو پرون مشال لړیو ته وویل چې صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسټي سیاسي کوي. خو د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد حاتف دغه تورونه رد کړل. د یونان د کاوس جزیرې پولیسو پرون وروسته له هغې چې خاروال خبرداری ورکړ چې د پناه غوښتونکو نندرۍ په خونړۍ وضعیت بدلېدای شي، پر پناه غوښتونکو چې زیاته برخه یې د افغانستان او د شام خلکو د لکړو ګزارونه وکړل. د خبرونو لنډیز مو واورېده. د خبرونې په دې نیمایي کې هم بیلابیل راپورونه درته لرو، خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د احمد الله ناورو چې نن د پاکستان ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په پاکستان لګولې شوي تورونو لیکلي دي. ورځپاڼه وحدت په خپلې ادارې کې لیکي چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي ملکونه دي او خپل میاس کې دوستانه اړیکې لري. ترهګر زمونږ ګډ دښمنان دي او دوی خاتمې لپاره خپل منځي مرستې ضروري دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی د واکمنۍ په دور کې د خپل منځي اړیکو په اړه تر ټولو د پام وړ خبره په یو بل د بې ځایه تورونو لګول ولو څخه ډډه کول وو. خو د تیرو څو ورځو په مهال په ځانګړې توګه په کابل او د هیواد په نورو برخو کې ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې د لسګونو بیګنا ولسی وګړو د وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې د خپل گاونډي هیواد په اړه د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی پر رویه کې هم بدلون راغلی دی. د کم واضح مثال چې د هغه له لورې پاکستان څخه نیغ په نیغه په خپله خاوره د ترهګرو په ضد د ګامونو اخستو غوښتنه ده. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې د پاکستان وسلوال فوجونه د تیر کال هسه په خپل قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي چې پکې تر دې دمه په زرګونو ترهګر خپل انجام ته رسولې شوی دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خاورې څخه د ترهګرۍ د لعنت د خاتمې لپاره پکار ده چې د پاک افغان پولې دواړه لورو ته د ترهګرو د موجودګۍ په اړه یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي شي او په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو په ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیک کلیدا. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته داسې محسوسېده چې افغان حکومت به د پاکستان په حق له خپل رویه کې څه بدلون راولي، خو افسوس چې داسې ونه شوه. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان مشرولۍ د پاکستان مخالف جذباتو ته په هوا ورکولو خپل ناکامي پټوي. پاکستان خود ترهګرۍ په ضد د جنگ په حالت کې دی او په یوازې دا جنگ په کامیابۍ سره روان کړی دی، خو افغانستان د نړیوالې ورورولۍ د کومک باوجود په ترهګرۍ قابو ونه موندله او خپل ناکامي پټوي. پټولو لپاره په پاکستان بې ځای تورونه لګوي. ورسپانه لیکي چې افغانستان همیشله د پاکستان لپاره مسائل پیدا کړی دي. افغانستان هغه واحد ملک وو چې په اقوام متحده کې د پاکستان د رکنیت مخالفت کړی وو، خو دې باوجود پاکستان د افغانستان سره د ښه تعلقاتو جوړولو کوشش کړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی دی چې پاکستان د افغانستان په حق له خپلې پالیسۍ نظر ثانی وکړي او په پوله دي سکیورټی نور هم سخت کړي. دینه علاوه پاکستان له د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس تورونو هم نوټس اخستل پکار دي او په مناسب انداز کې دي جواب ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او سم نړیوالې رسنۍ، واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا پر پاکستان د وسلوالو ډلو سره د کومک د تورونو په اړه مقاله خبره کړې ده چې پاکستان دغه تورونه ردوي. بل پلو اسوسییټډ پریس اژانس د پنجاب په قصور کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې ورکی راغلي د ځپل شو ماشومانو کورنۍ د مجرمانو ډلو له خوا د دړکو وروسته موشدی. د دوړو مقالو مهمه برخه تاسو ته نساج ملوند کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه پر ویا کې په سمدستي توګه بدلون مخه ته راغلي دی. نو مړی د ګل پاورس پر پاکستانی مشرانو غوسه شوی او پر د هواد یې تور پوری کړی چې پاکستان له اغه وسلوالو سره مرستې کوي چې د پولي بلې غاړې ته بریدونه کوي. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بریدونو په سخت ټکو غندنه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان ته هم د ترهګرۍ له وجې زیان رسیدلې دی او د هواد ترهګرۍ متاثره شوو خلکو په درد او غم پویږي. مقاله لیکي د افغان ولسمشر نه داسې څرګندېږي چې په کابل کې د عامو خلکو د روستۍ مرګ ژوبلې په اړه ډېر خفه او اندېښمن دی. نوموړي د دې بریدونو په اړه د خبرو پر مهال ویلي دي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو په بڼه کې بدلون راوستی دی. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په حواله په افغانستان کې د روان کال د جنوري راهیسې د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې تر ریکارډ کچې اضافه شوې ده. افغان ولسمشر وایي لویه مسأله دا ده چې عام افغان وګړي وژل کېږي. نوموړي د جمعې د ورځې د یوې چاودنې په اړه ویلو سره زیاته کړه چې ټول خلک وده و، اچانک دا پېښه وشوه. دا کومه زلزله یا طوفان نه و، بلکې یو انساني عمل و. افغان ولسمشر زیاتوي چې دوی د اغه مرکزونو په اړه معلومات غواړي چې د عامو افغان وګړو د وژنې لپاره وسله وال لیږي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د پنجاب په کسور خار کې ډېرې کورنۍ د تیرو سو کالونو راهیسې د اغه مجرمانو ډلو د دړکو وروستو خاموشه وي چې د ځایي خلکو په وینا د شاوخوا 201 ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې جوړې کړې وي. دغه کورنیو ویره لرله چې ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې چرته خپرې نه شي او یا پر 100 روپو خرڅې نه کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د راپور تر مخه په پاکستان کې اکثره ماشومان مزدوریانې کوي او د ماشومانو د شاوخوا 15 کالونو په عمرونو کې خرڅول، تختول او یا یې په سر پیسې اخیستل کېږي او بیا مجرمه ډلې دا شان د خیر راټولولو په کورونو، دوکانونو، د خښتو په بټو او جنسي کارونو لپاره کاروي. مقاله لیکي د پاکستان آبادی چې شاوخوا 1.3 میلیونه ده، په دغه هیواد کې ګڼ شمېر افغان کډوال هم میشتي چې د ګواښونو سره مخ دي. خو هغه کسان چې خلکو ته دړکې ورکوي او پر دې جرمونو کې ککړ دي ښکاري چې د ټولو تعلق له پاکستان سره دی. اژانس لیکي د جنسي تیریو د تورونه په پاکستان کې سیاسي اثرات لري او په داسې حال کې چې په پاکستان زیاتره موده پوځي امیرانو حکومت کړی دی، په پاکستان کې جمهوریت لا په سمه توګه نه دی پیاوړی شوی. اوس ورته هم د اسلامي وسلوالو د پوځي امیرانو په واک کې د راتللو خطرې مخې ته دي. اژانس لیکي داسې ګنګوسې مخې ته راغلي دي چې د دړکو ورکوونکو مجرمه ډلو سره د پولیسو او سیاستوالانو اړیکې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. عراقی چارواکي وایي د هیواد مرستیال وزیر اعظم بها الراجی ل خپل دندې استعفا ورکړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د هیواد وزیر اعظم حیدر العبادی د مظاهره چانو تر غوښتنو وروسته 13 ورځې اعلان کړو چې په حکومت کې به په پراخه کچه اصلاحات راولي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیز درته مالی حامیر زاده وړاندې کوي.
تیره ورځې راکی چارواکو ویلي دي چې د هیواد په دریو مرستیالو وزیر اعظمانو کې یو استعفا ورکړې ده. د چارواکو په خبره د انرژي د چارو مرستیال وزیر اعظم بها الاراجي خلاف په رشوت پلټنې کېږي. دا د وزیر اعظم حیدر العبادی لخوا په ناکراره حالاتو کې پر اصلاحاتو تر زور راوستلو پس ړومبی څرګنده نتیجه ده. عبادی تیره اونۍ تر هغې وروسته د ملک په نظام کې د اصلاحاتو اعلان وکړ چې وړاندې د حکومت خلاف په پراخو مظاهرو کې او د یو لوړ پوړي شیعه ملا لخوا د کوټلي ګامونو اخیستو غوښتنې وشوې. د عبادی د اعلان له مخې به د رشوت خلاف ګامونه اخیستل کېږي او په هغه نظام کې به اصلاحات راوستل کېږي چې نااهله امیدواران په لوړو څوکو ناست وي. په دې کې نوموړي د مرستیالو ولسمشرانو او وزیر اعظمانو د چوکو یادونه وکړه. اراجی د شیا تحریک غړی دی چې مشرې یو طاقتور مولا مقتدا الصدر کوي. داسې ویل کېږي چې ظاهرا نوموړي ته دغه چوکۍ له مقتدا الصدر سره د تړاو له امله ترلاسه شوې ده، خو صدر په اصل کې د عبادی له ځواکونو سره یو ځای شو او اراجی ته یې د استعفا ورکولو امر وکړ. هغه اراجی له هیواده د بهر وتلو نه هم منع کړ. د صدر د تحریک یو لوړ پوړي غړي دیا الاسدی په خبره اراجی په سمدستي ډول استعفا ورکړه. د عراق ستر عدالتي شورا ویان عبدالستار البرقدار ویل چې ولسی وکیل د راجی خلاف د رشوت د پلټنو حکم ورکړ. یو بل شیعه مولا آیت الله علی السیستانی هم د اګست پر اوومه په خطبه کې له عبادی غوښتنه وکړه چې د رشوت خلاف کلک ګامونه واخلي. د ای ایف پی خبری اجانس د رپورټ تر مخه تیره ورځ د پارلمان د سپیکر او سیاسي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د هغو چارواکو په اړه خبرې وشوې چې د بجلی او اوبو د چارو ذمه وار دي. د پارلمان سپیکر سلیم الجباری پر عبادی غږ وکړ چې نور هغه وزیران دې هم له دندې ګوښه کړي چې بې پروايي کړې وي او یا په رشوت کې ککړ وي. جباری وویل چې د پارلمان غړي باید د عبادی د اصلاحاتو پلان منظور کړي چې پکې د فرقې او ګوندونو په بنیاد حکومتي چوکیس پارل ختمول، د رشوت د تورونو خلاف پلټنې بحالول او د خدمتونو په ورکولو کې خوالی راوستل شامل دي. ټاکل شوی چې د اګست په 11مه نیټه پارلمان پر اصلاحاتو بحث وکړي.
ملیحا مرزا دا ډان وسپانې په خپل یو اداریه کې د پنجاب په قصور کې په ماشومانو د جنسي تیری موضوع رخصت ده او لیکلي دي چې باید سیاستوال د معاملات د خپلو سیاسي ګټو لپاره ونه کاروي او په جرم کې ککړو خلکو ته سزا ورکړل شي. راپورونه وایي د قصور په حسین والا کلی کې پر سلګونو کم عمره ماشومانو تر کلونو کلونو پورې جنسي تیری شوی دی. شاهین بنیرې د ادارې مهمې برخې در اوري.
دان رسپانه په ادارې کې لیکي چې د راپورونو تر مخه د جنسي تاریخکار هلکان او جنکې کم عمره دي او د ځینو عمرونه پکې د سوار لسو کالو نه هم لږ دي. دا ماشومان نه یوازې د جنسي تاریخکار شوي بلکې ویډیوګانې هم جوړې شوې دي. په دې جرم کې ککړو کسانو بیا د ماشومانو کورنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې څه پیسې ورلور کې گنې نو دغه ویډیوګانې به ښکاره کړي. ډان رسپانه لیکي چې د پنجاب حکومت خوړومبه ویل چې په دې پیښه کې دومره ډیر ماشومان نه دي ځپل شوي او یا دا ویل چې داسې څه نه دي شوي، خو د ولس لخوا د غسین وروستو چارواکو بیانونه ورکړل چې په جرم کې ککړو کسانو ته به مثالی سزا ورکړي. په ادارې کې راغلی دي چې دا خبره سمه ده چې احتساب باید وشي، نه یوازې د هغه کسانو چې په جرم کې ککړ دي بلکې د هغو هم د چا له کبله چې په دې هیواد کې انصاف موندل ګران شوي دي. ورسپانه لیکي چې په میډیا د راپور ورکولو په وخت د ځپل شوي ماشومانو د پیژنګلو څرګندولو نه باید ډډه وشي ځکه چې دا ماشومان اوس د لویو نفسیاتي ستونزو نه تیریږي. دا خبره هم مهمه ده چې په دې حال کې دا ماشومان د میډیا نه لرې ساتل پکار دي. د ورسپانې په وینا په ټولنه کې خلک په داسې معاملو د خبرو نه ډډه کوي او په اولس کې په دې اړه ډیره بیداری نشته. سیاستدانانو له هم پکار دي چې د دې معاملې د حساسیت اندازه وکړي او د سیاسي ګټې لپاره ماشومانو سره د عکسونو وستلو نه ډډه وکړي. ادارې په پای کې لیکي چې د حکومت هم ذمہواري جوړیږي چې د پیښې پلټنې وکړي خو د ماشومانو خیر ښېګړه په نظر کې وساتي.
د شاهین بونری راپور موریدو د خبرونې په دې برخه کې د هارون باچا په واسه کې ټپې دراورو.
دل دردا ٹپی وایما ہلکا دم وای چیز خوشحال یما دزل پر سر میں نویش تے سر پر ستر گبدے کلو وین سوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو زلی سم وګورم یار دیدن لوی اختر تیرا تو انتظار کو میاں کڑ مار د سر خا مار جد خوڑم نو خبر کڑے و دے وما سما دزل بازار دیوران کو دیوران شدی بازار بیا را شمیا سبا دیار کلی تا زمان خوشحال خوب لی موت ناراضی نا سبا کا بلتا روانی گم رفتے نا زار شم بیا بہو کھو دی دنو نا بیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لخو بہو ماں بیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لخو بہو زما جانان زما کی وای چد قدم خاورے رانج دستر گوکڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر و غنڈے چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان گوری وای زبد نصیبا او یار پا خوب کی نوی نما خلق اختر تا خوش آلی گی زمسافر لغم اوخ کے تو یواما خلق بی یار جوندن گران دیوائی چی اشنا نوی چی وطن سبی وطنا
د هارون بادشاہ ټپې مورې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو صلاحکار سرتاج عزیز په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان سره د تجارت د حجم د زیاتولو هوډ ښکاره کوي. هلته په افغانستان کې نن سبا د پاکستاني مصنوعاتو پر ضد ولسي غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د مشال رډیو همکار هدایت سلطانی په دې موضوع یو راپور جوړ کړی.
د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار وایي چې د دوو کلونو په موده کې به له افغانستان سره سوداګري 15 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. سرتاج عزیز دا خبره د پاکستاني قومي اسمبلې ته د دوشنبې په ورځ وکړه. په همدې ورځ یو شمیر افغانان د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې تبصرې خپره کړې چې تر دې وروسته باید افغانان پاکستاني شیان وانخلي. د دغو افغانانو دا اعتراض د ولسمشر اشرف غنی تر وینا وروسته وکړه چې پر پاکستاني نیوکه وکړه چې ولې په خپل خوره کې ترهګر نه ځپي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خوینې د بهرني اړیکو مشر از رخش عاطفي وایي چې د وس لپاره افغانستان دا وس نه لري چې د پاکستان پر شایانو بندیز ولګوي. عاطفي وایي کچیرته افغانستان د پاکستان په صادراتو بندیز لګوي نو ورته پکار دی چې مخکې تر مخکې یو لر کارونه یې کړي وي. په پاکستان کې بیا یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې افغانستان به ډیر زیان وویني کچیرته د پاکستان په صدراتو بندیز لګوي. کارپو سید نذیر مشال رادیو ته وویل
دا خو یو عوامي او عام سوچ دی چې د شي صدا سي اداري خور کړي وي په دې مخ په وړاندې تک په دې عمل په دې باندې عمل کول د افغانستان د پاره ډیر زیات نقصان دی. په دې چې د افغانستان ټول تجارت د پاکستان په لار باندې دی نو په دې یاد پاکستان چې ځینې نه خستل او دا به د افغانستان او چې څومره فروټي یا د غوی تجارت ته هغه د پاکستان په لار باندې دی او هغه ته د ملکونو تجارت هم د پاکستان په لار دی. نو زبې نه به مچې افغانستان کې یو داسې خیر حکومت یا غړې وي یو ګوند وي چې هغه به دې خبرې ته غوټه واچوي یا به وبټا کی چې موږ د پاکستان چیزونه نالو.
تاکل شوی دا چې د پنځشنبې په ورځ له کابل نه یو پلاوی اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستانی چارواکو سره یې پر دوه اړخیزو اړیکو چې په کابل کې وروستیو چاودنو اغېزمن کړي دي خبرې وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
پرون په خوست کې یو شمیر دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې غړو په وغونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نوو الکترونیکي تذکرو څخه دې د افغان کلمه نه لرې کوي. دوی ټینګار وکړ چې اسلامیت او افغانیت د دې خلکو هویت دی او دوی به چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانانو دې ارزښتونو ته زیان ورسوي. نجیب الله لوخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو شوراګانو استازي وایي چې افغان کلمه د افغانستان د خلکو هویت او پیژندنه ده او هیڅ چاته د دې اجازه ورنکي چې د نویو پیژندپاڼو یا تذکرو څخه د افغان کلمه لرې کړي. دوی له افغان حکومت هم غوښتنه وکړه چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د ملت په ستون کې د افغان کلمه ځای کړي، ځکه هیڅوک هم د داسې تذکرو اخیستلو ته نه حاضرېږي چې په هغه کې د دوی هویت نه وي ذکر شوی. د خوست دا مدني فعالان، دیني عالمان او قومي مشران چې په همدې اړه یوه ناسته کې راټول شوي وویل چې په تاریخي لحاظ اسلامیت او افغانیت د دې خلکو هویت دی او تر پایه به یې وساتي. د غونډې یو تن تابعیا کوونکی عبدالله باوري اندېښنه څرګنده کړه چې په ټولنو کې د هویت پر سر بحرانونه ملتونه ویشي او هیوادونه په بنیادي توګه زیانمنوي.
په کومو هیوادونو کې د هویت بحران چرمنځ شوی دی هغه هیواد تجزیه شوی دی. نو موږ په افغان دولت دا غږ کوو چې چیرې په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نشي نو موږ یې نه غوړو دا تذکره، ځکه په کومه تذکره کې چې زما هویت نه وي ثابت هغه زما شناخت نه دی.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مشر مولوي امین الله امین وایي چې نړیوال موږ افغانان بولي او د افغان په نوم مو پیژني، خو خپل حکومت مو په دې نویو الکترونیکي تذکرو کې له دې هویت هم بې برخې کوي.
ما خپل افغان، افغانستان حکومت ما افغانای نه بولي، نور دنیا ما بولي. په تذکرو کې د افغان کلمه چې مونږ ته ونه لیکي زه شرعانه مردوم او نه غوړم، او زه دا د خپل ول سره، د خپل خلکو سره، د خپل ځان سره ماده تعهد دی چې دا تذکره به زه نه اخلم چې ما ته پکې افغان کلمه لیکل شوی نه.
یو تن خوست میشته دیني عالم چې د نورستان اوسیدونکی دی او په قوم پشه یی دی وایي چې په خپل سیمه کې پشه یی دی خو ملي هویت افغان دی.
یو داخلي هویت دی، دینه څوک انکار نشي کولای زه په خپل پشه یی توپ باندې افتخار کوم، خو یو دی خارجي په سطح باندې هویت دی، هغه د دې په مقابل کې کوم بدیل د خلک لري. مونږ خو افغانستان پیژنو، دین خو انکار نشي کولای مونږ د افغانستان یو افغانیان یو.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې له افغان حکومت په کلکه غوښتل شوی ول چې له تذکرو څخه د افغان کلمې په حذف کولو سره هیواد او خلک له یو بل بحران سره مخامخ نکي. په پریکړه لیک کې زیاته شوی چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکل شي او په دې توګه د افغانستان د خلکو بنیادي ارزښتونو ته پاملرنه او درناوی وشي.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
په پېښور کې د قیمتي ډبرو او جواهراتو د پیژندګلوۍ ادارې د وی غیر سرکاري ادارې په مرسته د قبایلي سیمو څخه د بې کوره شوو ځوانانو د روزنې لپاره د وی روزنیزې پروژې تابع کړې ده. د دې کورس د لارې به ځوانان د جواهراتو او قیمتي کانو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا چل به هم زده کړي چې د دغو کانو تراشل او توګل څنګه ترسره کیږي. نور تفصیل د زلان یوسف زینه.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ډیپارټمنټ یو ذمہ دار افسر محمد نذیر خان مشال رډیو ته وویل چې دوی د هدا په نوم د یو غیر سرکاري ادارې او د ترکیې په مرسته پر روانه میاشت کې د قبایلي سیمو د بې کوره شویو ځوانانو لپاره د قیمتي کانو د پیژندنې او د خراش تراش لس میاشتنۍ روزنه پیلوي.
چې هغه هدا او ترکیه دوی په وی ساتت سره دا یو پروګرام دی. 25 students IDPs, special IDPs. FATA IDPs کوم دې بار دا پروگرام دی او 12 اگست ته انټرویو ده او هوپفلی دا با سپتمبر 1 ویک دا کورس شروع کوی دوی لپاره لس میاشتو کورس دی.
د خلکو د با اختیار کولو او پرمختګ لپاره کار کوونکې د هدا په نوم د غیر سرکاري ادارې مشر سمیع الله مشال رډیو ته وویل چې دوی بې کوره شوي ځوانانو ته د قیمتي کانو د پوهې او د خراش تراش تربیت ځکه غوره کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د قیمتي کانو زیرمې شتون لري.
کشری دا کوس دا ټی ډی پیز اټینډ کړي نو دوی په دې خپلو علاقو کې چې دوی کم ذخایر دي د جیمز د قیمتي کانو دا غي په اکسپلور کولو کې بدوي. مطلب دا ہے چې دوی ډیر خکر دارا دا کول شي یو خدای چې دې د غلاخې خلک ته ټیک شو دي دا چې ایکسپلور شي نو داغه د غلاخې تم فائدہ دا بیا دوی تم فائدہ دا د دوی روزګار پم روانې دي شي ټیک شو دي.
نو موړي جا تکړه چې د روزنې رستو بعد دوی د ترکیه په مرسته تربیت شوی ځوانانو ته په کاروبار پیلولو کې مرستې هم ورکوي.
چې کم کسان ګریجویټ شي دا وي ته په بیسیک اکوئپمنټ چې کم چې دا د جیم سٹون د کټینګ او کرافټینګ د لپاره وی کم بیسیک اکوئپمنټ چې دی چې دا غي قیمت د په مارکیټ کې 50-60,000 روپیه پورې کېدی شي نو هغه به ورته موږ ورکو ان شاء الله.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ډیپارټمنټ په وینا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قیمتي کانو ډېرې قدرتي زیرمې دي او کدا زیرمې په سمه توګه په کار راوستي شي نو د سیمې ډېرې مالی ستونزې هوارې دي شي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس ته ماستر علي حیدر په آواز د غزل.
لشه لشه بانا، لشه لشه بانا، خپل چشمانو ته د خیال دې بزرونو ورخخیږي، بزرونو ورخخیږي، قاتلانو ته د خیال دې لشه لشه بانا، لشے لشے بانا، خپلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی، بزرونو ورخخی گی، قاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا. چل چل جمینو پزر راج کوی خوریگی، چل چل جمینو پزر راج کوی خوریگی، چل چل جمینو پزر راج کوی خوریگی، تگورت موسم تگورت موسم دے آتا گانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی، بزرونو ورخخی گی، قاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا. پیر دی اگد اگد زلفانے دسپن مخ نرا چا پیر دی اگد اگد زلفانے دسپن مخ نرا چا پیر دی پرات پخزانو دی پرات پخزانو دی خمارانو تا دی خیال دے پزرونو ور خخیگی بزرونو ور خخیگی کانتلانو تا دی خیال دے لشی لشی بانا